انت با مطالبه تازه باش ماست. ام صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ لتاسونه قدرمن اوریدونکو ته دا سلام پوړاندې کول سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه اجملند او زمانور همکاران په یو بل خبرونه کې د درنو اوریدونکو هرکلی کو دا د خبرونه د سر موضوع دا چې افغان حکومت د نیویارک همز رسپانیا خبريال ته چې مخکې استل شوې او افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نور ریپورتونه او مسایلم لرو خو پیل خبرونه کو. افغان حکومت د نیویارک ټایمز رسپانیا خبريال ته چې مخکې استل شوې او افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یو ودانۍ د بي پلوټا الوتکو په برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او راپورونه وایي چې وي کوردي خزینه ځان وژونکي د کوباني له خاره بهر اسلامي دولت پر وسلوالو ځان وژونکي برید کړی. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د نیویارک ټایمز رسپانیا خبريال ته چې مخکې استل شوی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ په یو فرمان کې چې پرون خپور شوې دي چې د نیویارک ټایمز خبريال ماتیو روزنبرګ کوو غواړي د دې فرمان له خپرېدو وروسته افغانستان ته تلای شي. د ولسمشر اشرف غني احمد زی او نشتی همکار داوود سلطان سي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ول نوې حکومت د بیان ازادي تشمن دي او ځکه روزنبرګ ته د ستنېدو اجازه ورکوي. دا که سمې شتي په روسي کې له افغانستان نه د روزنبرګ د استلو پریکړه د افغانستان د انتخاباتي لنجي په اړه د نیویارک ټایمز د یو رپورت له خبرې وروسته اعلان شو. په دې رپورت کې د جګپور افغان چارواکو له قبل ویل شو چې که د انتخاباتو بحران هوار نشي نو د چارواګي به غصب او موقت حکومت به جوړ کړي. د امریکا حکومت مخکې له افغانستان نه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د امریکایي خبريال ته د افغانستان ته د بیرته تلو اجازه ورکړي. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان نړیوال ځواکونه د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نشتی راتلونکي کې ګډ عمل یاد کوي. د هلمند د والی ویاند مرزواک ازادي رډیو ته ویل د هلمند په شمالي ولسوالیو په تیره په سنگین کې د عملیاتو پلان به ډیر زر د افغان نړیوال ځواکونو لخوا عملي شي.
ان شاء الله هغه پلانونه چې په راتلونکي کې عملي کېږي یخته نو وروسته په شمالي ولسوالیو کې عملیات وسی هغه به ډیر مفید وي ځکه چې هغه بهرني ځواکونه او افغان هغه په ګډه طرح کوي او پلان به اچوي.
په هلمند کې بیا امنیتي نږدې درې میاشتې مخکې وروس تلاغې پیل شوې چې نږدې 900 وسلوالو پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه. د دې نامنې لامن رو رو څیرمه ولسوالیو کې جکی مارچې نوزاد او مسکلاته وغځېده. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو درېو میاشتو په جګړو کې څه باندې 900 کسان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یو ودانۍ بي پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. دوی وایي په دوی کې د وزبک وسلوالو یو قمندان هم شامل دی. په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي هم دي. پاکستاني امنیتي چارواکو د نوم د نقودلو په شرط رسنیو ته ویلي وي بي پلوټ امریکایي الوتکې د وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو د روزنې په مرکز دوه توغندي وشتي. استخباراتي چارواکو ویلي 15 واړه وژل شوي وسلوال وزبکان وو او درې تنه ټپیانو هویت لا سرګ نه دي. پاکستاني ځواکونو د امریکا د پرله پسې غوښتنو وروسته په وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر زرو زیات وسلوال تر اوسه وژلي دي. کورتي جنګیالي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د وسلوالو سره د کوباني ښار په شاوخوا کې په جګړو بوخت وو. دا رپورټونه له مخې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پرون د کوباني ښار ته څیرمه د یوې غونډې ځینې برخې نیولې خو د تازه هوایي بریدونو له کبله یې پرمختګ ورو شوی. د ادریس په نوم د کوباني ښار یو سیمه ییز چارواکي ویلي د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې کسان دا مهال له دې ښار څخه د یو کیلومتر په واټن کې دي. د نوموړي په وینا یوازې هوایي بریدونه د دوی د په شا تمبولو لپاره کافي نه دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا پوځ د شنبې په ورځ درې هوایي بریدونه په سوریه کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له جیټ الوتکو بم غورځوونکو او هیلیکوپټرو څخه د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف په شپږو بریدونو کې کار اخیستل شوی دی. راپورونه وایي چې یوې کوردي خزینه ځان وژونکې د کوباني له خاره بهر د اسلامي دولت پر وسلوالو برید کړی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی د یکشنبې په ورځ ویل د دې ځان وژونکې کوردي ښځې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد په هغه سیمه کې چولي چې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو ډلې لخوا نیول شوې وه. د ادارې رئیس رامي عبدالرحمن وایي د برید تلفات تر اوسه پورې څرګند نه دي خو تایید کړی ده چې برید تلفات لرل. کوردی خبری اژانس رپورت ورکړی چې د خزی د کوردی خزو په کندکونه کې د پوځي کمانډانې په توګه دنده ترسره کوله. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په چیشنیا کې د روسي د کورنیو چارو وزارت څنګه په ګروزنی کې د موسیقي کنسرت ته نږدې د یو چاودنې خبر ورکړی. دا کنسرت د هغه جشن یوه برخه وه چې د روسیې د شمالي کافقاز د چیشنیا جمهوریت د پلازمینې ګروزنی د جوړېدو د 160 نوي میکانیزم په مناسبت جوړ شوی و. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چاودنې 15 پولیس وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي. روسي خبری اژانسونو د رپورټ له مخې د پولیسو افسران د تلاشۍ پر مهال پر یو ځوان مشکوک شول او کله چې د هغه خواته ورغلل مشکوک ځوان خپل بم والوسو. په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوو اعتراض کوونکو مشانو ویلي چې د لارو کوڅو څخه به یوه برخه موانع لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو خبرداری ورکړې د دوشنبې په ورځ به چې نن ورځ د رسمیاتو له پایل سره د سړکونو د پاکولو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. خو اعتراض کوونکو د لسګونو زرو کسانو د مظاهرو په اتمه ورځ وویل چې خپله ځینې لارې پرانیزي. د مظاهرو د ښار په مرکز کې پر کاروبار او د خلکو په ورځني ژوند اغېز کړی. مظاهرچیان د 2018 کال انتخاباتو کې د هنګ کانګ د رهبر د انتخابېدو پر څرنګوالي اعتراض لري. چین ټینګار کوي یوازې هغه کاندیدان په دې انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېدلی شي چې د بیجنګ لخوا مخکې له مخکې تایید شوي وي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویکتوریا نولا نن په کیف کې د اوکراین له لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په اوکراین کې د روانو اصلاحاتو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ژمنه، د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا ملاتړ د نولان د خبراترو په سر کې دي. نولان په داسې حال کې اوکراین ته ځي چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي لور بند څخه په تازه سرغړاوی تورن کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان حکومت د نیویارک ټایمز رسپانه هغه خبریال ته چې مخکې افغانستان نه استل شوی و بیرته د هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړي. په دې اړه په ریپورت سرویره د هلمند ولایت په روانو حالاتو خصوصا په دې ولایت کې په امنیتي وضعیت د هلمند د والي له ویاندو مرزواک سره یو مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا له هغه غوښتنې مو هم خبرو چې وایي افغان حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره له امریکا نه مرسته وغواړي. بلخوا یو کال مخکې له کوټې تختول شوی د عوامي نیشنل ګوند یو مشر ارباب ظاهر کاسی په پیښور کې خوش شوی. په دې مسله هم ریپورټ لرو. که وخت وسی نور ریپورټونه هم درسره شریکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ورکو اجزانو د لټ پروګرام له یاده مباسه. دوستانو تاسو د ازادي رادیو ته وقاکی. افغان حکومت د نیویارک ټایمز رسپانې هغه خبري آلته چې مخکې استل شوی و افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ په یو فرمان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د نیویارک ټایمز دا خبریال سمدستي افغانستان ته ستنېدای شي. افغان چارواکي وایي چې نوی ولسمشر دا پریکړه د بیان ازادۍ ته د درناوي پر بنسټ کړې ده. په دې اړه نور حل احمد تکل څخه و.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ماتیو روزنبرګ کولای شي افغانستان ته ستون شي. لوی څارنوالي دا خبر په یو فرمان کې اعلان کړی. لوی څارنوالي پرون په یو فرمان کې وویل روزنبرګ کوو غواړي د دې فرمان د خبرېدو لنیټې وروسته افغانستان ته تللی شي. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نږدې همکار داوود سلطانزوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نوی حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او ځکه روزنبرګ ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
بلدی چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان ولسمشر پیس د حلف مراسم یاد کړل. د تصمیم ونیو چې د هغه اراده په اساس او د هغه تعهد په اساس یې بیان ازادي ته لګي. د دې خبرنګار د بل طرف ستنېدو که دی غواړي د افغانستان لپاره بل طرف ستنېدو ته زمینه مساعده.
د اګوست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه د روزنبرګ د استلو پریکړه د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه د نیویارک ټایمز د یو راپور له خپرېدو وروسته اعلان شوه. په دې راپور کې د جګپورو افغان چارواکو له قوله ویل شوی و چې که د انتخاباتو بحران حل نشي نو د چارو واګې به غصب او موقت حکومت به جوړ کړي. په دې راپور کې د کوم مقام نوم نه یاد شوی. هغه مهال حکومت د نیویارک ټایمز رسپانې دا خبریال د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړ او له افغانستانه د وتلو لپاره یې 24 ساعته وخت ورکړ. خغلی سلطان زوی وایي چې د روزنبرګ د استلو د پریکړې په اړه د ولسمشر احمد زید ټیم نظر همغه دی چې په خواوه
د انتخاباتو د کمپاین په نوروز ته د افغانګار چې افغانستان نه اخراج شوی و دغه پکله زموږ ټیم موقف دا و چې د بیان د ازادۍ د خوندي کېدو لپاره د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي او دې ته ارزښت ورکړل شي.
د افغانستان حکومت څو اونۍ مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو شپو ورځو کې ماتیو روزنبرګ له هیواده وایست او نوموړی افغانستان ته ممنوع الورود اعلان کړ. د امریکا حکومت له افغانستان غوښتي و چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د نیویارک ټایمز رسپانې د خبریال ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ستون شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د افغان حکومت پریکړه په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو له ازادۍ څخه یو د پام وړ سرغړونه بللې وه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا هلمند چارواکی وایي چې د افغان او نړیوال ځواکونو د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په نږدې راتلونکو کې عملیات کوي. په هلمند کې بیا امنیتي نږدې درې میاشتې مخکې وروسته لا زیاته شوه چې نږدې 800 وسلوالو پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ او د نامنیو لمن ورو ورو څیرمه ولسوالیو کجکی، مارجی، نوزاد او موساکله ته وغځېده. د هلمند وروستیو امنیتي حالاتو په اړه احمد تکل د هلمند والی له ویاند عمر ځواک سره مرکه کړي. هغه له ځواک په فایل کې د دې ولایت د روان امنیتی وضعیت په اړه راټوي.
په شمالي هلمند کې وسلوال مخالفینو مخکې هم زور اخیستی او مګر کې په هغه اندازه اوس نشته دی او چې د تحرکات او د مقامات اندازه نشته چې لکه مخکې او په اوس وخت کې د سنگین ولسوالۍ حالات ان شاء الله د ګرځېدو په حالت کې چې د سنگین ولسوالۍ امنیت راځي او ټول ځایونه پر سنگین ولسوالۍ کې هم ملاره ده او یا هم ولسوالۍ لري او نږدې صحیح دی ان شاء الله ټول امنیت کېږي.
افغان امنیتی ځواکونو په دغه سیمو کې په دنا امن سیمو کې د هلمند ولایت د امنیت لپاره څه پروګرامونه جوړ کړي دي اختر په ورځو کې او وروسته له اختره؟
تاسو ښه معلوم دی افغان امنیتی ځواکونه د اختر په ورځو کې د اختر نه تقریبا یو نیم باندې په ټول ولسوال کې او د ښار په دین ساحو کې په ټول ساحو کې په اړوند هلمند په ټول ساحو کې د زراعت او امر سکتور په ټول ساحو کې د ټینګم په سمسي چې د یو سره سم سنگین ولسوالی که همچنان او شمالی هلمند او جنوبی هلمند که انشالله کم مشکل لگو هغه هغه واقعیت او هغه موثق راپورونه چې موږ ته رسیږي تلیل مشتاته هم ده اوس د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. په ولسوالیو کې د ولسوالۍ د قمندانانو سره، د ولسوال صاحبانو سره، مدیرین د امنیت ملي سره، د ټولو سره په هره خبره باندې، په هره موضوع باندې زه ورسره تماس کې یم. هغه پلانونه چې په راتلونکي کې عملي کېږي د اختر نه وروسته هغه به ډېر مفید وي، ځکه د چې هغه بهرني ځواکونه او ځواکونه هغه به په ګډه په شمالي ولسوالۍ کې طرحه کوي او په لاره به اچوي. تاسو ښه معلومه ده چې څو ورځې وړاندې هم د اختر نه مخکې په ګندمریز د بابا او کجکي ولسوالۍ کې په دې ساحو کې چې سروان کلا د دې کې عملیات وسول او ډېره غټه لاسته راوړنه یې درلودله. یو انشاءالله سنگین ولسوالۍ فعلاً یوازې سنگین ته زه اشاره کوم، بلکې ډېر خصوصا ټول هلمند ته اشاره کوم چې موږ په ټولې هلمند شمالي او جنوبي ولسوالۍ کې عملیات قایم وو. په ډېرې خوشحالۍ سره خلکو خپل اختر ولمانځي او انشاءالله وروسته له دې نه به هغه امنیتي ځواکونه چې وروسته د اختر نه د ولسوالۍ لپاره کوم پلانونه لري او په غواړي چې په ولسوالۍ کې په شمالي ولسوالۍ کې عملیات وسي
او ان شاء الله ټول سیمه به پاک سازي. یو بل پوښتنه سرحدي ولسوالیو په اوږدو کې په پرتو کلیو او سیمو کې هلته حالت څنګه دی؟ اکثرا ویل کیږي چې طالبان او وسلوال مخالفین له دې سیمو افغانستان ته اوړي او بیرته خپلو پټنځایونو ته پاکستان ته ځي.
موږ کوم مشکل نه لرو او کوم ستونزه نه لرو، ځکه چې په هغه ځای کې سرحدي پولیس، ملي اردو، ملي پولیس، دا ټول اردوی ملي، دا ټول په هغه ځای کې په خپلو وظیفو تلیلشتات اخته دي او هېڅ کله یوازې دا چې سرحدي ولسوالۍ، بلکې د هلمند په هر کې هېڅ چاته اجازه نه ورکوي او هېڅ مخالفینو ته هېڅ کله اجازه د دې باور نه کوي چې حتی د ولسوالۍ په برخه باندې دوی حمله وکړي او یا نه خدای نه خواسته د ولسوالۍ نه رفت آمد وکړي چې ولاړ شي په نورو سیمو کې مشکلات پېښ شي. نو په دې اساس د دیشو، خانشینو، ګرمسی ولسوالۍ کې ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس دا ټول جګمو باندې بخوتي مخکې دوی پلان درلوده چې په هغو پلان کې دوی ډېره غټه ماتې وخوړله.
دا هلمند د والی ویان دو مرز واکو چې د هلمند په روان امنیتی وضعیت خپل نظر سرګندو. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو، د امریکا غږ آشنا راډیو یو خبرتیا وړو، خو یادونه کوو چې تاسو د آزادۍ راډیو ته غوږی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
کوریا ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د نوي ولسمشر په وړاندې پر پرتو خطرونو یو مقاله خپره کړې چې سرلیک یې د نوي افغان ولسمشر له سترو خطرونو سره مخ دی. د لیکنې لیکوال وایي د مالی پوخانی وزیر او د نړیوال بانک پوخانی چارواکی اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا لوړه د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر عبدالله عبدالله سره د واک د شریکولو او د ملي والی د حکومت د جوړولو له یوې مهمې موافقې وروسته وشوه چې نوموړي ته به د ورځپاڼې په وینا عملاً د صدر اعظم رول ورکوي. کوریا ټایمز د دې لیکنې په دوام کې زیاتوي، سره له دې چې له دې جوړجاړي وروسته ډیرو په افغانستان او نړۍ کې د آرام سا واخیسته، خو دا د امریکا د ډیر فشار په نتیجه کې رامنځته شوې موافقه ده چې د ماتېدو امکان شته. د لیکنې په وینا ګمان کېږي چې د دې موافقې بریالیتوب اوس تر ډېره په عبدالله عبدالله پورې تړلی. نوموړي تر دې مخکې د انتخاباتو نتایج د ده پر خلاف یوې کودتا سره برابر ګڼلي وو. د کوریا ټایمز په وینا یوازې وخت به دا څرګنده کړي چې آیا عبدالله عبدالله په بشپړه توګه دا نتایج منلي چې له مخې د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په سوله ییز او ډیموکراټه توګه واک انتقال شو او د 2001 میلادي کال راهیسې د پخواني ولسمشر حامد کرزي واک پای ته ورسوه. کوریا ټایمز وایي که چیرې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د واک تنظیمول بریالي شي او د طالبانو سره یو نهایي جوړجاړی رامنځته شي، نو دا به د افغانستان د نوي حکومت ځواک او مشروعیت نور هم پیاوړی کړي. د ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو د وتلو په مناسبت د جګړې د یو موزیم په اړه لیکنه کړې چیرې چې په افغانستان کې د ځان وژونکو د واسکټونو په شمول د جګړې د ډګر نور سیزونه هم نندارې ته ایښودل کیږي. ګارډین وایي دا په وروستیو وختونو کې د برتانیې د موزیم لخوا تر ټولو لړزونکې ننداره ده چې وړاندې کیږي. د ځان وژونکي واسکټ چې له چاودیدونکو موادو ډک وو او تیر کال د پولیسو لاسته ورغلی، د سلګونو هغه څیزونو سره نندارې ته ایښودل شوی دی چې د جګړې د شاهي موزیم لخوا په افغانستان کې راټول شوي. د ګارډین په وینا د نړیوالې جګړې راوروسته دا لومړی ځل دی چې د دې موزیم تنظیمونکو د شخړې فعال تیاتر ته د څیزونو په ټولولو پسې ځي. د جګړې شاهي موزیم د خپل روسي ماموریت په ترڅ کې هغه سره ټول کړی چې د افغانستان په جګړه کې د برتانیا د برخې اخیستو کیسه بیانولی شي. په دې کې دوی 1200 سیزونه او په زرګونو فلمونه، ویډیوګانې او عکسونه راټول کړي. له دې سیزونو څخه بیا د موزیم چلونکو له افغانستان څخه له 14 کلنې شخړې وروسته د برتانوي او نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت په یو نندارتون کې نندارې ته د خودل لپاره ځینې توکي غوره کړي دي. دوستانو یادونه کوم چې په همدې خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزي سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو یو تفصیلی مرکه هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي نوې افغان حکومت باید هیواد ته د سولې دروستلو لپاره له امریکا څخه مرسته وغواړي. د دې شورا یو غړي پرون ازادي راډیو ته ویل چې امریکا د دې توان لري چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د سولې زمينه برابر کړي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورت راکړي.
د ډیورین کرخې هغې غاړې ته د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو ملاتړ او په پا پاکستان کې د هغوی د مشرانو شتون له هغو ستونزو څخه دی چې د سولې عالي شورا یې د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو خنډ بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې خنډونو د لمنځه وړلو لپاره باید نوی افغان حکومت له امریکا مرسته وغواړي. ښاغلی قاسم یار وایي امریکا کولی شي په پاکستان د میلیارډونو ډالرو مرستې په بندولو او اقتصادي بندیزونو په لګولو پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. زه دا په جرأت سره ویلی شم چې امریکا د دې توانمندي لري چې خپله او هم د پاکستان په مرسته د سولې پروسه پیاوړي کړي، لا زیاته زمینه ورته برابره کړي او بالاخره د جرګو او خبرو اترو له لارې دا قضیه حل شي.
یا حل شوه.
ښاغلی قاسمیار د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک ارزښت په کتو وایي امریکا باید په حقوقي لحاظ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ او په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا تل ویلي په افغانستان کې امنیت د دوی په ګټه دی او پاکستان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کله هم خپلې هڅې نه دي سپمولي. له همدې سره وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ملکي حکومت په افغانستان کې د امنیت غوښتونکی دی، خو د هغه هیواد استخباراتي کړۍ بیا د خپلو اهدافو په خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جنګ د حل لار نه ده او د سولې د خبرو لپاره زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هم د خپل حکومت په 14 کلنه دوره کې په وار وار له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې سیاسي خبرو اترو ته حاضر او سولې ته غاړه کېږدي، خو نوموړي ملت ته په وروستۍ وینا کې ومنله چې له دې ټولو هڅو سره هیواد ته د سولې په راوستلو بریالی نه شو. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم له نوي حکومت غواړي چې هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا او نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
نو دا خو معلومه خبره ده، ورسره امریکا وغواړي او برطانیې وغواړي، دا خارج ملکونه چې وغواړي افغانستان خپله جوړیږي. وروره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نوم خالد جان من اوس دا وخت لرو چې دا امریکا او لندن مجبور کوي پاکستان باندې زور راولي چې د افغانستان کې صلح راشي.
دا ټول حمایت دی پاکستان له طرفه ته چې مثلا ټول داډي په پاکستان باندې د شدل تکار کوي. دا ملک خو غټ غټ خلک لري، دا هغه په دې پوهیږي چې مثلا له پاکستان سره سوسی چې صلح راشي، له طالب سره سوسی چې صلح راشي.
امریکا او خارجي ملکونه د پدې باندې کینی په نورو ملکونو باندې په پاکستان باندې د بوج راولي صدا کورونه دلته زمونږ په دې ملک کې نه کیږي. چار څه کوي خپل ملک کې دی کوي. اوس خو موږ امریکا سره لاسلیک وکړو او زمونږ د امریکا نه دا غوښتنه ده چې اوس موږ ته امنیت راولي، ملک هم جوړ کړي.
خو افغان حکومت تر اوسه د سولې د پروسې په برخه کې له امریکا کومې ځانګړې غوښتنې نه دي کړې. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په تازه څرګندونو کې له انګلستان غوښتي چې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د انګلستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کړې او د انګلستان مرسته یې په دې برخه کې اغیزمنه بللې ده. د کارپوهانو په وینا افغان حکومت باید په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره د سولې پروسې په وړاندې پخوانۍ تېروتنې هم اصلاح کړي او د سولې او امنیت د ټینګښت په لاره کې په قوي اراده کار پیل کړي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخزیه وایي د ملا عمر په مشرۍ وسلوال طالبان نور باید وسله کېږدي او له نوي افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. د ده په وینا پاکستان باید د خپلو امنیتي او اقتصادي ګټو په خاطر هم نور په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي او افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو کړي او دا د پاکستان تر وسلاندې خبره ده. محمود خان څخزیه وایي که افغانستان او پاکستان وغواړي په لږه موده کې په سیمه کې امنیت راتلی شي او دا هم ممکنه ده چې د دغو دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ ویزه هم ختمه شي، خو که باور نه وي امنیت نشي راتلی او پر ډیورن کرخه کند کیندل یو ملت نشي سره بیلولی، دا کار پر یو بل نور هم بې باوري زیاتوي. له محمود خان اڅکزی سره د ازادۍ رادیو دغه تفصیلي مرکه دلته اوریدلی شي چې په کوټه کې بارکوال میاخیل ورسره کړي.
محمود خان څخه صاحب د لوی اختر په مناسبت په دغه مرکه را پیل کړو. په پیل کې خدای ستاسو د نیکمرغه لوی اختر مبارک وایم.
ته خدای شي ژغ وکړ چې اختر له بده مرغه پاکستان په دې باندې کې کله یې ورواز کړ دوی ورځې پر شای، ځکه چې موږ د اسلام اختر دی نو اختر په دې نیکمرغه ورځ او ټول مسلمانانو پښتنو ورونو باندې ته چې لوی اختر کوي زړه کوم د اختر مبارک وایم.
له افغانستان به را پیل کو. په افغانستان کې تازه نوې بدلون راغلی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړې ده او له ده سره په څنګ کې اجرایي رئیس یا چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله هم په حکومت کې شامل دی. د دوی دغه نوی حکومت په څه نظر ګوري چې یو جمهوري حکومت بل جمهوري حکومت خپل واک وسپاره او د افغانستان په تاریخ کې حکومت له وسلې پرته په جمهوري طریقه بل ولسمشر ته وسپارل شو؟
دا شنه چې موږ خدای مکه داسې فکر کوو چې افغانان د نورو انسانانو یا مسلمانانو جلا خلق دی یا یو قسم دوی ډیر اصل خلق دی. خو موږ د اسلامي نړۍ تاریخ دا ښیي چې لامونی ولې تر اباسین تاریخي افغانستان موږ د تاریخ نړۍ دا ښیي چې دا خلکو چون دوی په داسې یو چارسو کې پراته وو اوس هم دغه داسې دی چې د جهان په چارسو باندې پروت دی چې اسلام نه و راغلی، حتی چې عیسی علیه السلام هم نه و زېږېدلی. له کتب دخوا چې به هر چا مخ را کوله پر سهیل مخ پر هند مخ، نو لارې به د پښتنو افغانانو همدغه لار وه. البته د یو ملي منظم اردو جوړېدو موقع نه ده پیدا شوې. تقریبا که تاسو وګورئ په دېرش څلوېښت کال کې خامخا یو غوبل پر جوړېږي یا جوړول کېږي. په دې دوران کې چې کوم ناورین پر دې ملت د افغانستان پر اوسېدونکو ملتونو باندې پښتنو ازبکو تاجکو زاره او نورستانیانو پلستیان نو دغه دې اوسېدونکو باندې پېښ شو، بېخي که دا ناورین دوی لوی ظلم دونی کتلی عام دا بده ورځ د جهان پر هر رنګه ملت تېره شوې وای. نارینه به ژرې شکولې، ښځو به شرونه شکل چې دا څه بده. لیکن جهان اوس هم ورته اریان دی، موږ پخپله ډېر ورته امیدوار یو. دغه اولس کال کې د محترم حمید خان کرزي په مشرۍ کې چې کوم حکومت د ګرد افغان په اتفاق او اتحاد په خطرناک حالاتو کې د حکومت بیرته د نوي سر نوی افغانستان په جوړولو بوخت شول. که زما معلومات صحیح وي اوس سږ کال ممکن د شپږو سو تر اوو میلیونو پورې افغاني بچیان مکتبونو فاکولټو پوهنتونو ته شامل شول. افغانستان ته هیله ده، افغانستان به کار ده چې جهان کومک کړی دی.
په دوه زره لومړي کال کې چې امریکا دلته راغله، په دې دیارلسو کلونو کې افغان حکومت د بهرنیو مرستو په مټ باندې زیات مختای کارونه وکړل، ادارې جوړ کړې. خو یو ستونزه چې لا تر اوسه پورې سته هغه دوی بهرنۍ ستونزه یادوي او هغه امنیت ته په افغانستان کې دایمي سوله ده. نو د دایمي سولې لپاره چې امریکا اوس د 2014 کال په پای کې له افغانستانه وځي، خو نوی ولسمشر له امریکا سره تړون لاسلیک کړ چې د هغه له مخې به 10,000 پوځونه په افغانستان کې پاتې کیږي. آیا له دې تړونه داسې نه معلومیږي چې افغانستان ته له څنګلوریو له ګاونډیو هیوادونو خطرونه موجود دي؟
افغانان چار نوم ته پوښدې، طالب نوم پوښدې، محترم مولوی محمد عمر صاحب مشرکی په دا ټول خلکو هم داسې مواري جوړیږي. حق تا دی ته اوس انسان ډېر زده کړه کوي په تجربه کې. دا تقریبا په کلونو د خلک د خپل ولس د خپل فکر د ادرشونو د خپلو دا او د پاره د خپل کام د خپل افغانستان خلاف وجنګېدل، ډېر بد وجنګېدل. دوی هم په کار دي دا سوچ وکړي چې جنګ تر کومه پورې، او د هر جنګ یو پای په کار ده. دوی هم په کار ده په دې سوچ وکړي چې بحثت افغانان هر طالب هر عالم دین هر افغانستان اوسېدونکي هر سړی چې افغانستان په خوشي خوشحاله کېږي هغه دا ذمهواري جوړېږي چې کوشش وکړي وس وکړي د خپل پوهې مطابق کوشش وکړي چې موږ خپل د وطن ملت افغانان ټول افغان د سولې پر خوا بوسو. دوی د جنګ په میدان کې دي، خامخا به دوی ته اندازه لګېږي چې دې جنګ ته څوک پکې وي، دا جنګ کوم خلک پر مخ بیایي، او هغه وجوهات چې دوی بیانوي په خپل هغه وجوهات بل ځای شته که نشته. په کار دا ده چې موږ دوی ته خواست وکړو، نوی حکومت ته خواست وکړو. په دې کې نور جهان تقریبا نور جهان افغانستان د یو مستقل هیواد په حیثیت تسلیم کړی دی. روسیان چې ډېر خوش سو دلته افغانان یې هم ډېر زیر کړل، هغه هم وایي چې افغانان د خپل د ځان د خپلو جوړ کړي. پخواني زموږ تاریخي دوستان انګریزان هم دا وایي چې افغانان باید خپل دا پخپله وکړي. هند چې د زمانو زموږ د اسونو د تراټو میدان و، هغه هم وایي چې افغانان باید په کار ده چې خپل مملکت خپل کار پخپله وکړي. بدبختانه تو همسایگان پاکستان او ایران باندې دا خلک شک کوي، او ځینې خلک ډېر باور کوي چې دوی لا افغانستان کې امن سوله نه غواړي. زه په خپل امیدوار یم اوس نوې حکومت چې جوړ شو، محترم کرزي صاحب باد چې محترم ولسمشر اشرف غني عبدالله عبدالله نوی د کامی والی حکومت جوړ کړ، تشکیل یې کړ، د دې په اوس دوی چې لوړه کوله، نو پاکستان به حیثیت یو همسایه ډېر لوړ رتبه هیئت د پاکستان د صدر په دغه کې ورستولی. په کار دا ده چې پاکستان د پاکستان خپل امن لپاره هم د پاکستان د خپل وجه لپاره هم د ټولې خطې د مرګ د ژوبلې د خلاصولو لپاره هم د پاکستان هم په خیر ده، د خطې هم په خیر ده، د ایشیا هم په خیر ده چې پاکستان هم په دې کې ډېر مثبت رول ولوبوي. کوم ملک د خارجي ملکو سره غټې درنې معاهدې نه لري، کوم ملک د ځان په څنګ کې غیر مسلم ډېر زورور هیواد د ځان هنډیوال نه بولي. نو که دا بل چاته حق دی، ایران دا چا سره تعلقات لري؟ ډېر اسلامي مملکتونه په عربو کې شته چې هلته د امریکې ډېر زورورې اډې موجودې دي، د عرب دنیا کې ډېر پاخه مرکزونه د امریکې موجود دي. نو که دا خدای نه خواسته ډېر ناروا کار دی، خو هلته مخکې لاسوی دي. پاکستان هم موږ چې خبره کوو، د پاکستان خلک د پاکستان سیاسیان بالخصوص داسېځان دغه زیات باداران مالکان بولي دي ملک، ډېر په ویاړ موږ خلک دا خبره کوي چې چین زموږ په جهان کې ډېر باوري دوست دی. دغسې افغانستان او افغانان افغانستان دا حق لري چې چا سره دوستي کوي پر کوم بنیاد کوي په کار دا ده چې د نوي افغانستان په جوړولو کې پاکستان په رول ولوبوي په شاوخوا مسایګانو خو بیرته ټول ته نږدې ملک او پاکستان ته په هر لحاظ افغانستان دی افغانستان د پاکستان لپاره ډېر لومړی دی د طالبان ته خاص کوم طالبان مشران ته خاص کوم مهرباني دي وکړي افغانستان لکه څنګه چې د بل چا کور دی ګورې دی دوی هم د پلار دی نیکه وطن تر څو به دا سری ویني تر څو به دا غوښ په الوزي تر څو به ښځې وبوري تر څو به خلک وړاندې
کېږي څنګه چې تاسو مخکې وویل په پاکستان کې هم داسې خبرې کېږي چې د وسلوالو طالبانو پروژه د پاکستان لاس دی خصوصا د پاکستان د استخباراتي ادارو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په وار وار طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی خو دوی رد کړی دی او کله کله مذاکرات په قطر کې پیل شوي هم دي خو بیرته ناکامه شوي دي د پاکستان تیر جمهوري حکومت هم څو ځله وویل چې دوی به له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې لپاره کار وکړي خو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان جمهوري حکومت هم په دې کې مخلص نه دی که نه د پاکستان د جمهوري حکومت او د پوځ یا استخباراتو تر منځ لا پر دې ستراتیژي باندې اختلافات شته
څه خو شته چې خلک پر غږیږي په کار دا ده چې دا پل پاکستان خراب کړي د هغې دپاره واقعي جمهوري حکومت په خپله په حیثیت یې د ملک وزیر اعظم میر محمد نواز شریف بالکل په ټوله ایمانداري او د یو ښه جمهوري پنجابي په حیثیت یا پاکستاني په حیثیت دی دا فکر لري چې افغانستان سره زموږ روغه ونیسي دا سیمه کې امن نه راځي دا په خپله د پاکستان د افغانستان د ترقۍ لپاره کسر د دې ګډې خطې جوړښت لپاره بنیادي ګام دی اراده شته چې اراده شته نو په کار چې پر دې باندې کار وکړل شي ما خیال د افغانستان لخوا خبرې نه بشرط دي یوه خبره به افغانستان کوي چې وروره ما ته به زما د استقلال د سورنیټي ضمانت یي زما په ملک کې به څوک ګوتې نه وي اوس د افغانستان همسایګان په خپله ډېر زورور خلک لري نږدې اوس اوس امریکا راغلی دلته اوسي نو د دا زورورو خلکو په منځ کې چین رنګه لوی مملکت چې دا هغه ډېر افغانستان پریز د پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې دي او د چین ډیر لوی هلته دلچسپي ده په افغانستان کې په دې باره کې زما خیال چین امریکا هندوستان یې سره نه یو خلک خوا به دي د څه وخت لپاره یعنی چین امریکا هغه رول لوبولی سي د پاکستان او افغانستان منځ کې چې سره کښېنه یي ضمانتونه سي که افغانستان دا غواړي چې ورور زما د استقلال ضمانت راکړه چې زما په وطن کې ګوتې نه وایي یاره داسې غواړي یا له ایران غواړي یا له هغه شمالي ملکونه چې پخوا د سوویت یونین برخه وو بېخي درې څلور کړه داسې غواړي دا د افغانستان حق دی دوی مخکې د پاکستان د افغانستان په کار ده چې یو مجلس جوړ کړی سي دا غي بنیاد دا کېدلی سي تر هغې د مخه که دا اوس بیا بېخي خوندور ده که تر هغې د مخه خدای پاک دا پاک وکړ او موږ دا همت وکړ موږ عقل څه کار واخیستی طالبانو ورونو طالبانو مشرانو دا کوشش وکړ چې د جهان د باو د جهان د ښوونې د جهان د پلانا بغیر که دا پاک دا مهرباني وکړه او کېدلی خو سي چې دوی خپل مجلس روان کړ د جوړې روکې د خپل ملک سره تر هغه ځای پورې چې مجلس کې څه شرایط ته ودی سر جوړولای شي کدا وشي په منځ کې بیا چین او امریکا د ځامینانو په توګه د شنیت په توګه یو د یو شنیت بل د بل شنیت دی په توګه دا د جوړ کړل زه هم شي دا جهان چې کوم شي ته ورختا دی چې یار دهشتګردي او بد ورځ او تروریزم یو جاني شکل چاخي یره دا غیب هم زوم علاج وسی دا غیب هم کار وسی په کار دا ده چې طالبان د طالبانو مشران په خپل د موجوده حکومت سره د امنلار د مجلسلار د مذاکرات لار وقی او چین امریکا او پاکستان دلته موږ اوسوب شي ځان دي د قبول دا ولسی حکومت او فوج پاکستان د پاکستان د سوسی اداري په کار ده چې افغانانو سره په رابطه کې شي مجلس وکي د افغانستان امن د پاکستان امن دی د افغانستان وده د پاکستان وده ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان نڅګزي سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واورېده دوستانو زموږ خبرونه په رادیو سربیره زموږ د ویب پاڼې لارې هم اوریدلی شئ او همدارنګه زموږ ریپورټونه او نور مطالب لوستلی او کتلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شئ یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي خو وسته ازادي رادیو ته وګي ولیس پروګرام تر ازو د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام خبرو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنی په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او برلی اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پیغامونو کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې بیا هم موږ ته داسې تلیفوني پیغامونه رسیږي چې ځینې کسان زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز موږ له ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو موږ ته په وار وار داسې تلیفوني پیغامونه رسیږي چې ځینې کسان زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دوه کسان ته وایو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر وارې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو شکایت کړی دی او ویلي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دوی څخه یې هیله کړې ده چې لطفا دغه کار پرېږدي. راځئ چې دغه دواړه تلیفونونه یو ځای سره واورو.
یو غوښتنه لرم د ټولو مسلمانانو وروڼه او خوندونه، هغه ده چې د بې ځایه د خلکو ته مزاحمت نه ورکوي، ځکه د خلکو د زړونو یو الله خبر دی چې الله جل جلاله ځینې خبر دی چې دوی په زړونو به څه تېرېږي. ګوره د هر چا ورور ورکې، ورور ډېر ګران شی دی، الواد ډېر ګران شی دی، اولادونه یې ورک دي، پلارونه یې ورک دي، زامن یې ورک دي. دغه دوی دومره پریشانۍ باندې اخته دي او چې بل څوک مزاحمت ورکړي دا به نو ډېره بده خبره وي، ځکه چې ګناه ده. تر دې غټه ګناه خو نور نشته چې یو مسلمان زلو هزار کې بس دا نو غوښتنه ده چې دا اوس که چاته معلومات ته کوم معلومات ورکړي بهستره څومره ثوابونه لري، کله چې مزاحمتونه د چاته نه کوي. د دې سوال د ټولو اورېدونکو څخه دا هیله لرم چې دما په دې خبرو عمل وکړي. د خدای په امان.
سلامونه نیک شری قبول کړئ. زه د کندهار ولایت څخه پیغام پرېږدم. کوم وخت چې یو سړی یو کس رادیو ته پیغام پرېږدي او خپل دوره کې ورک حجز پیدا کوي، د چې کوم وخت له شمېره ووایي بیا د ځینې خلکو د خاص څخه دته مسکالونه کول کېږي یا نه کنه کې رنګونه کول کېږي. همدا اوس ما لمبر په رادیو کې خپور شو، په دې رادیو په ایران کې خپور شو، خو تر نه بچې مسکالونه ماته خلک را کوي. د ځینې فضاف مسکالو ته د ټولو خلکو هدوالو د ټولو خلکو ته دا غوښتنه ده چې دغه پلته مسکالونه و چاته ورنه کړي، پلته لمبر ونه وایي. که د کوم سړي پته در سره یې خو هغه سړي ته ووایي، او که د سره نه یې نو نه کوم مسکالونه چاته باید ورنه کړي وسي. ما دا پیغام باید ازادي رادیو د ورکو ځان خبرونه کې خپور شي. وسلام.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو تلیفوني پیغامونه مو واوریدل. له دوه کسانو څخه چې زمونږ اوریدونکي ځوروي، یو ربیا هیله کوو چې لطفا پرېږدي چې زمونږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې د ازادي رادیو له لارې نه په وار وار ډېر کسان پیدا شوي دي. یو ربیا هم له دوه کسانو څخه هیله کوو چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه ځوروي. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام نه سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادی راډیو ته رالېږلې دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. په دې هیله چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم نور محمد د بلخ اوسېدونکی یم. زما یو دوست دی په نام د ملا محمد صادق د محمد یادل زوی دی. یو ورور یې شهزاده نومېږي او بل یې موسا. اصلي کې د میمنې د اوسېدونکی دی. د دغه بلخ د ولسوالۍ څخه 1.5 کاله پخوا د خپل فامیل سره نادرکه دی. د دغه په باب کې څوک معلومات لري او یا خپل دغه زما غږ اوري، ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووي. 0 7 2 5 4 11 2. السلام. زه د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ خبرې کوم، عبدالحکیم. زما یو ورور ورک شوی دی چې د غلام نبی په نامه دی. تقریبا 15-16 کاله کېږي چې کللی دی. هېڅ معلومات یې بیا نه دی راغلی. په پاکستان کې دی، نادرکه شوی دی. هر چا ته چې معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. 0 3 4 2 1. هر چا ته چې معلومات وي ما ته په دغه شمېره زنګ ووي. ایزله یو دل بیا شمېره تکراروم. 0 3 4 3 2 1. السلام علیکم.
ما ورور د لاس کاله کېږي چې تللی دی. د چرشنو څخه د پلار نوم یې عبدالحکیم لالا دی. زما نوم محمد صدیق دی. د مشر ورور نوم یې سم دی. که چاته په دې اړه معلومات دي، د لاس کاله کېږي چې ورک دی. د بل ورور نوم یې فاروق دی. د بل ورور نوم یې غریب دی. د بل ورور نوم یې سمی الله دی. د بل ورور نوم یې اسمت الله دی. که چاته معلومات په دغه لمبر دي ما ته زنګ ووي. دا خو ډېره ښه خبره ده. ډېر مسلماني کار دی. چېرته پیدا کړي به 0 1 9 1 8 6 5 9 4 8. د بل ورور لمبر دی 0 1 9 0 3 1 9 2 3. که چاته په دې اړه معلومات دي ما ته په دغه لمبر زنګ ووي. زما نوم محمد شفیق دی. 10 کاله کېږي چرچنو ته تللی دی. ایران ته تللی. په پاکستان تللی. نادرکه دی. که په دغه اړه چاته معلومات دي ورته زنګ ووي په دغه لمبر 0 1 9 1 8 6 5 9 4 8.
سلام علیکم. د آزادی ټولو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه قاری خطیب مومن د لوګر ولایت نه ستاسو سره په لاین کې یم. د ما یو ورک شوی عزیز ده په نوم د امام الدین ولد ضیا الدین چې دی. د یو کال مخکې د عسکري په بانه وتلی ده چې زه عسکري کوم او تر اوسه یې درک نه لګېږي. که دی د ما غږ اوري یا د دې کوم انډیوالان یې د ما غږ اوري نو په دغه لمبر د ما سره په تماس کې 0 7 2 9 8 1 8.
السلام علیکم. زه وحید الله د جمع مداشم دوی خبرې کوم. زموږ یو ورور د اسد الله په نامه چې غواتلی اسکېږي ورک شوی دی. که چېرې دی زموږ غږ اوري یا بل څوک د پاک سماسمان لري په دغه شمېره دې موږ ته معلومات راکړي. 0 9 9 9 8. یو ځل بیا وایم 0 7 0 9 9 8.
السلام علیکم. زه عبدالصابر د پروان تو ولایت د کویسابی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسېدونکی. زما یو ورور په نامه د رضا خان 15 کاله کېږي چې بې درکه دی. یاد د اعلان په خپله اوري یا د انډیوالانو له مهرباني دي کې بری شمار ورې زنګ وایي. 0 5 0 8 0 2 9 1 4.
السلام علیکم. زه محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ شپږم سهار کې هم ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل سره کوم. زما ورور دادی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پیژني، بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ خپله اوري او یا د انډیوالانه اوري، معنوي ورور یې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شماره ده 0505 3 3 0505 3 3 0.
السلام علیکم، زمان زنانا زما یو ور د څو د غریب سره مشکار کې چې وستي نو اکبر جان عربي د هلمند ولایت نه د ګشت ور سوالي دي کته دا نو اسمان را ست معلومات دې نه ته دې په نمبر ځان دی سفر وستو څنګه
بلی، السلام علیکم. میرزا خان مینا فالم د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د سپروان کلی څخه په تماس کې یم. د ورکسیا ځانو خروند ته پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی چې اسم خان نومیږي، تقریبا 30 کال عمر لري او 6 کاله کېږي چې دی د خپل کور څخه نه راکدي. دا سړی چې دی نشي سړی دی نسیتی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا دی خپل دغه اعلان اوري، مسجد د ټلیفون پر درسمه د تماس ونیسي. ټلیفون شمیره ده 0 1 2 5 2 2. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 2 5 2 2. چې ورور یې جانان سګر دی.
اورم سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سمیاړي سنیوره موږ شناخته 2014 کال کېږي چې ورک دی د رفیع الله په نامه. د عبدالله اکا زوی د چرچینو څخه نادرکه سوی د روزګان د ولایت څخه. چر چا ته په هکله معلومات چې دغه نمبر ته ژر زنګ ووهي: 0 5 5 5 5 5 8. د توجه څخه یوه نړۍ مننه.
حضرت الله مینوال کندهار ولایت نه دا پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست چې دا یو کال کېږي له درکه سوري د کندهار په ښار کې، چې عزت الله نومیږي او د هغه محمد زوی دی، په ژبه هم ګونګی دی. یا هر مسلمان په اړه معلومات ولري یا دی خپله دغه پیغام اوري، زموږ سره دې په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 5 5 2 5 4 5 8. شمیره یو ځل بیا 0 5 5 2 5 4 5 8. که هر مسلمان ور پیدا کی جایزه ورکول کیږي. ډیره مننه د ازادي راډیو سره یو جهان مننه.
ازم علي زایمه ده. زما د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمینداور دی او آباد کلی یم. زما د کازوی هغه ولین میږي اجنیم خان زوی دی. دا څو کاله کیږي چې مدرکه سوی دی. که چیرې څوک معلومات ولري موږ ته په دغه شمیرو معلومات راکړي: 0 1 2 1 9. بیا تکرارم: 0 1 2 1 9. تشکر له خدای په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم. عبدالحکیم زما یو ورور دی، ورک شوی دی چې تقریبا 13 کاله کېږي. غلام نبی نومیږي، د حاجي عبدالعلیم اکا زوی دی. د محمد ورور نوم یې محمد ولی دی. د بل ورور نوم یې عبدالولی دی. د قشر ورور نوم یې عبدالحکیم دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي: 0 1 0 3 2 4 3 0 2 1. دغه نمبر بیا تکراروم: 0 1 0 3 2 3 0 1. دغه نمبر هر چا ته چې معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي، جایزه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احمد الله د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چې نوم یې صفي الله ده، دا 3 کاله کېږي چې د کابل نه درکه شوی. صفي الله زما هغه پخپله اوري یا د هغې کوم دوست یا زما سره د پدېش میره تماس ونیسي: 0 8 5 5 5 9 3 6. شمېره یو ځل بیا: 0 8 5 5 5 9 3 6. وسلام.
زه د هلمند ولایت
ګرمسیل ولسوالۍ د خارکو د سیمې څخه حبیب عمر خبرې کوم. دا پیغام دی چې زه تاسو یزدم خو متاسفانه نه نشر کېږي. ما یو دوست دی چې سید اکبر نومېږي او څو کاله کېږي چې د کور څخه لا ترکه دی خو چا ته معلوم یا دی خبره د آواز اوري نو په دغه شمېرې د ماته زنګ وي صفر اووه سوه شپږ درې پنځوس شپږ دېرش دیارلس وسلام.
السلام علیکم، زما احمد علی محلمی د زابل ولایت د جاجوی لسری د هلال کینی اوسیدونکی یم. که درنه چې زما یو ماما ورته د آواز زبان په نامه ده داس کال کیږي د اختر محمد خان زوی د زابل ولایت د جاجوی لسری د امک سکلی اوسیدونکی ده. که هر چاته پدې په دې نمبر دی زنګ وهي سی پراویا سلورا چا شپږا چا یو سلو دوا او یا بل سی پراویا سلورا ویا یو سلو لاس اتا چا وسلام.
محمد زرین شاکریان د هلمند ولایت د واشور ولسوالۍ د انار د څنګ د سیمې څخه پیغام درکړم. زما یو ګران دوست دی د تواس خان خوشحال په نامه چې د شاول اوسېدونکی دی او دی ورک شوی دی. نو که هر مسلمان ورور ته د تاکله معلومات یې د ټلیفون لاندې شمېرې ته دې زنګ ووایه صفر اووه سوه پنځه نه اویا نه دېرش نه اویا او بله شمېره مو د صفر اووه سوه نهه نوي یو سل اتلس شپږ سوه نهه شپېته یو ځلې بیا تکرار صفر اووه سوه پنځه ناویا ندرش ناویا او بلش نرمدا سپر اوسو نحنوی یو سلا تلس پاسو نشکتا شورد شورد دین کرتو غارو رو را
زه چې دا غوډه محمد نعیم زید به علاوه د پلوخ کومری د ورسوالې د نړیوالې د سیمې د کاروان کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په نامه د نور غوډه محمد نعیم زید او الله کې چې د کوی او نه دره کده که هر چاته د نور غوډه مبارک معلومات لري او یا د ایران له وخت فلاوري د زمو سره د پلان دي شمیره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 او 0 4 10 10 15 40. ټلیفون شمیره د لګات کاروم 0 او 0 4 10 15 40. ټلیفون شمیره د لګات کاروم 0 او 0 4 1 3 1 0 4 15. والسلام احترام.
السلام علیکم، نجیب الله اتل د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مشهور نجیب الله کاموالم. زما یو درې دوستانو او یو خان زمان نومېدو یو زمان او یو حکمران د حصارکو. زما ملګري تقریبا دا درې کاله کېږي چې زما څخه نادرکه شوي دي او په خان زمان په یونان کې زنګیر ته وخلی وو هغې اوسې بیا موبایل بندې دي کار نه کوي. که چېرته زما اواز هغه اوري یا د هغې ورور زمان ای حکمران ای خان زمان زما خپل اواز اوري زه ور پیغام شماره پرېږدم دا ټلیفون شماره باندې ما ته زنګ را ووهي صفر اووه سوه اته اتیا نهه ویشت پنځه شپېته صفر اووه سوه اته اتیا نهه ویشت اته ویشت پنځه شپېته نجیب الله کاموال د کامې ولسوالۍ مخم خان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه عبدالبصیر عادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو نفر د محمد لال په نامه چې دولس کاله کېږي چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د درمیان د کاري څخه نادرکه شوی دی. د متولي اکا زوی دی، د یو ورور نوم یې علاءالدین دی، د بل ورور نوم یې شرف الدین دی او د دریم ورور نوم یې مایدین دی. نو که د ده په اړه څوک معلومات لري په 0 او 0 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اتویش دیرش یو دیرش.
السلام علیکم. زه د غزنی دی ولایت دی واغز ولسوالی د شزدګانو اوسیدم کیم. د ما نوم مسا خان دی. د ما د اکا زمن 14 کاله مخته له ایران څخه و دوبۍ ته کلونه درکه سوي دي. که داسي وي چې زما غږ د تلیفون له لارې په رادیو کې نشر شي او څوک واوري زما د هغو انډوالان یې که بل چا سره یې داسې وي چې درک یو حال یې واخلي او حال یې راکړي نو به ډېر مونږ خوشحاله شو او دا به یو ښه دیني اسلامي کار وي. یو زما کاکا د نوم یې دی نور محمد دی، جمعګل عزیز صاحب زوی دی، د بل ورور د مشر ورور نوم یې عبدالله ګل دی، او یو هم احمد اشم دی چې د پلار نوم یې ګل احمد کاکا دی، او د اکا زمون نومانی دي حاجي محمد و شیخ محمد و عبدالحمد نومان دي. که داسې وي چې موږ ته په دې تلیفون شماره باندې حل راکوي موږ به ډېر خوشحاله یو. زموږ د تلیفون شماره ده 076-77-29-224 او بله زموږ د تلیفون شماره ده 076-52-96-415.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادۍ رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادۍ رادیو د سهار لوونه د ماقام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
چتنا رکڑ زدی رکٹنگا زیر زیر چی درتای